ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې میر احمد صفای سمبالوي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پانه کې راغلې ده او علت د هند حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې وارلمخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او د پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پوري د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوی دی. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زیډ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکو افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قول ویل شوی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپل دغه څلورو کارکونکو د خوشی کېدو هلی ځلې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوه شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. شغلی بنت د بی پاری سیړنو غوښتنه کړې چې د پیشي عاملان د داخلي معیارونو پر اساس عدالت ته راوستل شي. د افغانستان د شلووره سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا د جراحي عملیات کړی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خل خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سرژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري ازادي راډیو ته وویل هغه له ډېره وخته د ملا له دردونو کړېد او بالاخره د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنځشنبه د لندن په یوه روغتون کې جراحي عملیات وکړل. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوی دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په محل وشل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوی و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو د اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملی کیږي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنځشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. مشاهله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بو وبري. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دې اړه څه وایي؟
له بده مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي دي. د هغه شون کې سره خبرې در اورو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی. د سپورت له دنیا مو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. د دغه سفارت له لوري نن په یو خبر پاڼه کې چې د سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ده، ویل شوي چې د ځینو ستونزو له کبله د سفارت دروازه تړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افریقا د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نیو ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل چې د سفارت د دایمي بندېدو پرېکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع لپاره حسیب الله تلاش را سره دی، له دې اورو. مهرباني.
سلامونه. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي تړل کېدو پرېکړه شوې ده. د سفارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر په خپره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پرېکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ګوته شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې ورلمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډولی وو، او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماتانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شول، او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت په غاړه واخلي، او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول وسایل، موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې د افغانستان د جمهوری نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې ده، او اوس دا د هند د حکومت پورې اړه لري چې دغه ماموریت د راتلونکو په اړه پریکړه وکړي. چې د اعلامیه په پیلامه کې دغه ډول راغلی چې آیا سفارت تړلې ساتي، او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د طالبانو او هند حکومتونو تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلې. پام دی چې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پرېکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په همدې افغان محصل منیر کاکړ چې په هند کې ژوند کوي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې له بده مرغه د سفارت د تړلو پرېکړه افغان محصلینو، کډوالو او سوداګرو ته لویه ضربه ده، ځکه په وینا یې چې ډېری افغان چې دلته دي که دوی خپل پاسپورټونه تمدیدوي، اسناد تاییدوي، یا که کوم افغان سوداګر حقوقي دعوه ولري باید سفارت ته مراجعه وشي. د دې په وینا چې سفارت نه وینو دا خلک له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په نوې ډیلی کې وی افغان کډوالې بشرا هم ازادي د روټو ویل چې کډوال دلته یو ستونزه نه لري، بلکې لزګونه مسایل دي چې مستقیم د دې په وینا په سفارت پورې اړه لري. د دې پاسپورټونو تمدیدول، د تحصیلي اسنادو تاییدي، د نکاح خاتونو او پیدایښت د سندونو جوړول، دا ټول په سفارت پورې تړلي مسایل بولي. دا معلومه نه ده چې د هندستان د هند په نورو خارونو کې د سفارت قونسلي څنګ هم تړل شوی، او که هغوی به خپل قونسلي چاره مخته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګری به په دغه هیواد کې فعاله پاتې وي. په دې اړه د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماتان ومني.
بله، ډیره زیاته مننه حسیب الله تلاش و چې په هند کې د افغانستان د سفارت بندېدو په اړه معلومات درکول. دا چې د سفارت بندېدو اغیز به څه وي، په دې موضوع له افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل ده. محترم حقپال، خپل مایک هم آن کوئ، وی لګوئ چې ستاسو ږغ واورېدی شو. تاسو واورېدل چې د افغانستان سفارت پنی بدلی کې بند شو، د دې اغیز به څه وي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د دې اغیز اصلي ضرر به افغانانو ته او هغه کسانو ته چې په هند کې میشت دي او قونسلي ضرورتونه لري هغوی ته رسیږي. او طبیعي ده چې یو څه سیاسي تبعات هم لري. سیاسي تبعات دا ده چې دا به زمینه دې ته مساعده کړي چې د طالبانو مستقیما په رسمیت ونه پیژني، لکه د نورو سفارتونو لکه د چین او مسکو او نورو هیوادونو غوندې دوی ته هم به دا زمینه مساعد کړي چې دوی د سفارتو ته خپل ډیپلوماتان یا هند سفارت ته خپل ډیپلوماتان ولیږي.
د یو شمېر خلکو انتقاد کړی دی، په خپله د سفارت ځینې ډیپلوماتانو انتقاد کړی دی چې هند ورسره همکاري ونه کړه. یو کوربه هیواد څه مسؤلیت لري؟ فکر کوي چې هغه د یو پردي هیواد د سفارت د ساتلو او دوام ورکولو مسؤلیت لري؟
د ویانا د کنونسیونونو خصوصا چې په دې کې ډیپلوماتیک او قونسلي کنونسیونونه د مسایلو ته واضح اشاره کړې ده، خو موږ ګورو چې دغه کنونسیونونه متاسفانه په افغانستان کې نه تطبیقیږي، ځکه چې د سیاسي د لحاظه خصوصا افغانستان کې نه مشروع حکومت شته او په څنګ کې هغه ډیپلوماتان چې د جمهوریت ډیپلوماتان دي هغوی هم متاسفانه چې د اغه د قدرت سره چې باید جمهوریت وای او یو مرجع وای چې باید هدایت اخستای وای اغه نشټون لري. نو په دې اساس از فکر کوم چې دا یو ډیر دسه بنزیره او یو حادثه ده چې حتی په نړیوالو قوانینو کې هم پیشبینی ورته نه ده شوی. او په دې اساس دا ډېر ستونزمنده مسله هم افغانستان ته د سیاسي د لحاظه ده او هم د حقوقي د لحاظه افغانستان یا افغانانو ته چې په هند کې میشت دي دواړو ته.
درست، ډېر مننه. یو پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې تاسې هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، د طالبانو حکومتي څوک هم په نړۍ کې په رسمیت نه پیژني، نو دې ته په کتو د نورو سفارتونو په اړه څه فکر کوي؟ همدغه تشویش چې په هند کې ډیپلوماتانو درلود د خپل سفارت د بندیدو په اړه، همدغه قضیه په افغانستان د نورو سفارتونو په برخه کې هم سخت نشي کولی؟ یعنی د نورو سفارتونو د بندیدو خطر نشته؟
از فکر کوم چې هغه د دې تعلق لري چې کوم سفارت کوم ځکه دا او د کوم هیواد هغه فعلاً جیو ستراتیژیک منافع چی شده. مونگا ده سفارت پیلامیه که هم ولیدل چه ده سفارتونو سر اغا شایی چی کیگی اغا دیر ده جیو ستراتیژیک اهدافو پا اساس کیگی، لکه چه ده هندو ده ایران او ده مسکو مثلا مونگا گورو. خب یا دلتا پا غرب که مونگا سفارتونو دی چه دیپلماتان کار کبیر کنسلی خدمات افغانانو تا عراقوی او به چند که تا یو څه سیاسي فعالیتونه هم کوي، دوی په مجالسو کې حضور لري او لکه په نیویارک کې، لکه په جنیف کې، لکه نور سفارتونو کې. نو زه فکر کوم چې د دې سفارتونو اغیز به هغه تعامل، هغه سیاست چې د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ په حق له دنیا سیاست چې خپور کی دغې څخه به منشأ واخلي. او معلومیږي چې رسمیت پیژندنه په اجنډا کې نشته، ځکه چې طالبان د رسمیت پیژندلې دپاره زمینه نه مساعدوي، بین المللي کنونسیونونه نه قبلوي، د ټول ګډیز او استازولۍ حکومت نه تشکیلوي. نو که داسې یو حالت دوام ومومي، نو زه فکر کوم چې دغه بحران او جنجال چې دی دا به تر هغه وخت دوام ولري تر هغه چې یو سیاسي حل لاره د افغانستان مسلې ته پیدا شي.
ډېره مننه. د افغانستان پخوانی ډیپلومات نظیفه حقپال و چې خبرې تاسې له ازادي راډیو واورېدي او د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ولیدي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
یا
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي ورسله دي چې افغانانو ته له پاکستان د وتلو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو. په دغه هیواد کې پولیسو افغانان ځورولي او بدنیت کړی دي. د کمیټې پر خپل اکسپانه د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبريالان د ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې د ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلند کیږي په دې اړه معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د استلو ګوار سره مخامخ یو شمېر کډوال وای چې بیرته افغانستان ته ستانه شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. سنا کاکل را سره ده لدی تفصیل واوري.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستاني چارواکو افغان کډوال وځورول او په تاقیم ځایونو کې یې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپله ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ایستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې خبریالان او وکیلان د ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ چې د دې کمیټې غړې ده ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستاني سیاستوالو فعالینو او مدافع وکیلانو لخوا په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو د حقونو لپاره د مبارزې په موخه جوړه شوې ده. اغلی کاکړ د جمعې په ورځ موږ سره په خبرو کې دا هم ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ایستلو مرکزونو ته د وړل شویو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د میرمن کاکړ په ټکو دا چې دوی سره څرنګه چلند کیږي او آیا بې اسناد کډوال راوړل کیږي که اسناد لرونکي معلومه نه ده. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون ول اصلي اصول څخه نستنول دي کوم چې هغه سیمه ته د کډوالو بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوند یا ازادۍ له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1960 کال له پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې پر ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډي ښار کې یو افغان کډواله چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه موږ سره په خبرو کې وویل چې هغه افغان کډوال چې د دې په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل که بیرته افغانستان ته ولیږل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال د تګ لپاره هېڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د 1.5 میلیونو دودوی پټکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. مننه.
ل تاسو هم مننه کوروادان. په ورستۍ ورځو کې د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به ورښتونه وشي او احتمال شته چې له کبله بیا هم سیلونه وبهیږي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ورستۍ ورځو کې پکې سخت ورښتونه شوي دي او له کبله سیلونه بهیدلي دي. په دغو سیلونو نه وروسته په راپورونو کې وویل شول چې سلګونو کورونو ته تاوانونه وشوي. البته په ځینو نورو راپورونو کې بیا د تاوانونو اندازه کمه وښودل شوه. عابده سپوږمۍ را سره ده، له دې به واورو چې تاوان څومره اوښتی دی. مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل په بغلان ولایت کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالی زیانونه اړولي دي، خو له نیکه مرغه چې زانی زیانونه نشته پکې دی بغلان سیمه ایز چارواکی وای چې د پنځشنبه په ورځ ماسپښین د یوې بجې شاوخوا په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي چې په پایله کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د څیړنې رئیس هدایت الله همدرد له موږ سره په خبرو کې وویل چې په دغه سیلابونو کې شاوخوا 38 کورنۍ ویجاړې شوي دي. البته ویل کېږي چې مالدارانو ته زیانونه نه دي اوښتي، مالونو ته زیانونه نه دي اوښتي، خو د دوی زراعتي ځمکې ویجاړې شوي دي. خو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، البته د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ویلي وو چې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د دغو سیلابونو په پایله کې تقریبا شاوخوا 100 کورنۍ زیانمنې شوې وې. او همداراز ویل کېږي چې دغه سیلابونه په ځینو نورو ولسوالیو کې هم اټکل شوی وو چې ورته سیلابونه به راشي. د بغلان ولایت کې د خلکو د ټولنې مشر ویلي دي چې دغه سیلابونه به په ویل کېږي چې په نورو کلیو کې هم سیلابونه راغلي دي، لکه په سیاد کلي کې، په قلیزر کلي کې، تاجکان کلي کې، او همداراز په چشمه جنگان کلي کې هم ورته سیلابونه راغلی دی. او دا په داسې حال کې ده چې د پدې وروستیو کې د افغانستان هرات ولایت یو ډېرې زورورې زلزلې ولړزاوه چې ډېرو خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه واوښتل. او له هغې وروسته په بغلان ولایت کې هم د سیلابونه راغله، خو له نیکه مرغه چې خلکو ته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې ډېر اړولي دي. سروان صاحب
ډیره مننه. عابده سپوږمۍ و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د تاوانونو په باب معلومات درکول. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې اقلیمي تغییراتو ډیر منفي اغیز پې کړی دی. د اقلیمي تغییراتو په نتیجه کې سیلونه، طوفانونه، زلزلې او نور طبیعي آفات پیښیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
زموږ سره اوسه د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان موضوع تر اگرزو د سپورت مینوالو ته هم سپورتي خبرونه وراورو. خو تر دې وړاندې غزي ته ځو. په غزي ترنګ کې پر سیمه ایز وخت د سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس د لترمنز څلور ورځې ور باندې ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس د لای و تروریستي ډله ګڼي. د لن مهاله اوربند د فلسطینی بنديان او د اسرائیل د يرغمل شوی او اتباو د تبادله لپاره منل شوې د اوربند تر نافذې دوهسته غزې ته د بشری مرستو لارې روان شوې. د موضوع تفصیل واوري.
په غزې کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنمحاله اوربند تر نافذې دوهسته کرري ده. او د موضوع دغه جګړه زپلې شارته د بشری مرستو درسې دوه زمينه برابر کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې نه نوتلې. په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شوار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ د ورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس لیکلي چې په ټوله کې به غزې ته ړنګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه څلور ورځنی اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه يرغمل سیوي کسان خوشی سي. حماس دل چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 يرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشی کوي. حماس ډلې 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حمله پر مهال يرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغه حمله پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو. او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشی کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست خپور کړی چې د خوشی کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیری هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2 میلیون او 3 لک اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال خپل خاورې ایستلي. افغانستان ته راستانه شوي کډوال د سرپناه په شمول راز راز ستونزو سره مخامخ دي. په دې ویډیوي راپور کې د سپین بولدک له لارې د یوې راستنې شوي کورنۍ پر کړاوونو تمرکز شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو ورسته لسکونه افغان کورنۍ سرپناه لري، لکه دغه شپږ کسیزه کورنۍ چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنه شوي. 55 کلنه بی بی ریحانه چې کلونه یې په پاکستان کې تیر کړي وایي هر څه یې په پاکستان کې پریښي دي.
موږ ته یو ځای را معلوم کړي، په نه خونه لرو نه ځای لرو، ولکه مې یالته درلوده ولکه یادلته لرو هلته هم ظلم راسره کوي.
دغه کورنۍ وایي چې ټاکل شوی مهلت ورته کم وو او اړول چې خپل هر څه په پاکستان کې پریږدي. بیبی ریحان زیاتوي چې حتی د کور د توکو د خرڅولو اجازه نه ورکول کېدل.
دا د ماجر کور د سپاس بیا به ورسوله ولی نه وزي نن نه خبر د کوم سبا شی لا ولا کرا سي سي بستري به نیمه کوي پیسې نیمه کوي پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي.
د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت وایي یوازې د نومبر په لومړیو درو اونیو کې 2000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 120000 کسان کېږي د سپین بولدک لاله افغانستان ته راستانه سوي دي. له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړی نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د نړیوالو سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د ایستلو بهیر لږ تر لږه د ژمي تر پای ودروي.
UNHCR is calling upon the government of Pakistan.
UNHCR د پاکستان له حکومت غواړي چې لکټر لګه په ژمي کې د کډوالو د لیزې استل ودروي، ځکه هوا په افغانستان کې سړه ده او کېدای شي د خلکو ژوند واخلي.
The cold in Afghanistan is really deadly and it can take lives.
د نړیوالو سازمانونو غوښتنو سربېره د پاکستان حکومت ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. د پاکستان د حکومت په وینا نږدې 1 میلیون او 100000 کډوال قانوني اسناد نه لري چې اکثره افغانان دي.
اوس هم د سپورتي خبرونو لپاره بختیار ساحل ته ورسو. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه مېو منې. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې وکړای شو چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د سنوکر فدراسیون د خبر لمخې چې د دغه سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړای شو چې د آیرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو ملي لوبډلو ته ماتې ورکړي او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې نیمه پایلوب هم نن ترسره شي او افغانستان به د بحرین پر وړاندې دغه نیمه پایلوب ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ د قطر په پلازمینې دوحې کې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله په دومره غټ سټیج کې لوبه کوي او نیمه پایلوبې ته رسیږي. بل لور ته د عربي متحده اماراتو د کرکټ د لسوريزو سیالیو د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شوي دي. اوس هغه مرحله ده چې هر لوبغاړی کولی شي نیخ په نیغه له خپلې خوښي لوبډلو سره تړونونه لاسلیک کړي. له دې وروسته به بیا هر لوبډله چې څومره لوبغاړو ته اړتیا لري د یو ډرافت له لارې په یوه ورځ کې ځانته لوبغاړي غوره کوي. تر دې دمه د افغانستان ملي لوبډلې د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه نجیب زهران، رحمان الله ګربز او نوید الحق په څیر ځینې د کورنۍ کرکټ نوې.
ډېر مننه ساحل صاحب، سلامت اوسې. قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله وخت هم دلته پاتې ورسید. په څو شیبو کې بل خبري مجله پیلې شي.